ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او اسحاق کمیری نه کې هلي او سلامونه مني روانه غړای کې اقتصادي او د امن د غښتنې او د دې ترڅنګ تعلیمی او د بشري حقوقو په اړه راپورونه مرا غون کړی دي او په دې خبرونه کې تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي او لومبه د مشال ریډیو خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر ووم ورځ هم د تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر نن د درې ورځو په جسماني ریمانډ د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ته سپارل شوی. په ایران کې حکومت د ګڼو پوهنتونونو د زده کوونکو د سازمانونو د تړلو خبرداری ورکړی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر ووم ورځ هم د تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د خیبر یو انتظامی چارواکي پرون د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دروازې خلاصولو په هدف د پاکستان امنیتي چارواکو او افغان طالبانو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د تورخم لار د سپتمبر په شپږمه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته چې مرګ جوبله هم اړولې وه وتړل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د دې هیواد سرحدي ځواکونو پر یاد نیټه پر صفري نقطه د افغان طالبانو لخوا د غیر قانوني تعمیراتي کار ودرولو هڅه وکړه چې په جواب کې پر پاکستاني ځواکونو ډزې پیل کړې. تر دې یو ورځ مخکې د افغان طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان لوري ملامت کړی و چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو په سرغړونې کولو یې پر افغان طالبانو ډزې کړې او تورخم دروازه یې تړلې. بلخوا د پولې دواړو خواو ته لسګونه مال وړونکي ګاډي او ګڼ شمېر خلک چې ناروغان هم پکې دي بند پاتې دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې لاره د تیرو اتلسو میاشتو راهیسې بنده ده او د دغې له وجې د دوی کار روزګار سخت تاواني شوی دی. د جنوبي وزیرستان د سوداګرو د خونې مشر سیف الرحمن وزیر نن د سپتمبر په 12مه مشال لیریو ته وویل چې دغه تجارتي لاره د ځینو تاجرانو د ترانسپورټ د یوې شخصي مسلې له وجې بنده ده.
دا ډیره دا شرم مقام هم دی او دا پریشانۍ خبر هم ده. په پاک افغان انګور اډه بارډر باندې چې د 300 نه سوا ګاډیان به کراس کېدل افغانستان او وزیرستان سایډ ته، هغه اوس دې ته راغلي دي چې په دا بارډر باندې صرف د کولی او د لرګیو دوه درې ګاډي ځي راځي، نور دا بارډر په ټپه ولاړ دی.
بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد ناصر خان مشال لیریو ته وایي پر دغه مسله کار پیل کړی او تمه لري چې زر به دا دروازه پرانیزي. د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر نن د درې ورځو په جسماني ریمانډ د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوی. د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ نن د سپتمبر په 12مه علي وزیر او د پی ټی ایم یو بل غړی ولسیار وزیر اف آی ای ته د نورو پلټنو لپاره وسپارل. دغه دواړه پرون د راولپنډۍ د اډیالي زندان نه په ضمانت خوشي شول. د علي وزیر یو وکیل ایمل مندوخیل د نوموړي د بیا نیول کېدو په اړه مشال لیرو ته وویل علي وزیر په شمول د پښتون ژغورني غورځنګ پر غړو کامران خان، ولسیار وزیر بادشاه پښتین او نورزاده خان باندې په اسلام آباد کې درې مقدمې درج شوې وې چې په درې واړو کې د دوی ټول ضمانتونه منظور شول، خو چې څنګه د اډیالي جیل څخه راووتل نو علي وزیر او ولسیار وزیر یې په یوه بله مقدمه کې بیا ونیول. پښتون ژغورني غورځنګ د اګست پر 13مه د اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو جبري ورکولو، د ترهګر پیښو، د پښتنو وسایلو لوټلو خلاف او د پښتنو په وطن کې امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اورئ. د منځنۍ او کودي کورمې مشرانو پرون د دې سیمې تر 300 زیات سرکاري سکولونه وتړل. دوی وایي حکومت په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ په یقیني کولو کې ناکامه شوي او ځکه د احتجاج په توګه تر نامعلومې مودې پورې د سکولونو تړلو پرېکړه کړې. دایي مشرانو اعلان کړی چې که چا د یو سکول خلاصولو هڅه وکړه نو پر ضد به یې د قومي تړون له مخې اقدام وشي. مشال ریډیو هم پرون هڅه وکړه چې پر دې مسله د کورمې د تعلیم د محکمې د مشر دریز معلوم کړي، خو هغه خپل ټلیفون پورته نه کړل. البته د منځنۍ کورمې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان وویل کوشش کوي چې له قومي مشرانو سره یو وارې بیا خبرې وکړي او سکولونه خلاصولو ته راضي کړي. په ایران کې حکومت د ګڼو پوهنتونونو د زده کوونکو د سازمانونو د تړلو خبرداري ورکړې. ایرانی حکومت دا اعلان په داسې مهال کړی چې هلته تیر کال د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره کیږي. په دغه لړ کې تازه پیښه د تهران په علامه پوهنتون کې مخې ته راغلې, چېرته چې د پوهنتون چارواکو نه یوازې د فری تاټ سټوډنټ اسوسیشن یا د آزاد فکر زده کوونکو سازمان په نوم د زده کوونکو د سازمان لایسنسونه منسوخ کړي, بلکې د دغه تنظیم دفترونه هم تړلی دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. کو غواړی لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ, مونږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک, ټویټر, چوس ورته ایکس وای او انسټاګرام او یوټیوب ملګری کېدای شئ. که تر پای را سره مل پاتې شوئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. افغانستان سره په پوله د تورخم دروازه نن په اوومه ورځ هم بند پرته ده. دغلته کې ډېر کسان د پولې اخوا دېخوا پاتې دي. دوی وایي
اوس زیمه اوس بند دی, حالات خراب دی, دغلته زیات خرشه راځي. دغلته یو شپې څلور زره دی. توره حکومتونه دا غوره ما جنجال مکوه ده, جنجال سمه ده.
پخوانی د پارلیمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر تیره ورځ د عدالت دغه د خوشي کولو حکم وکړ, خو نن بیا گرفتار شو.
چې کله ریاش ول جیل نه راووتل نو علي وزیر او لسیار وزیر بیرته د اسلام آباد دفاع لخوا نه گرفتار کړل شو او په یو بل مقدمه کې دوی چارج کړل.
د بوري یا د چینو قیمتونه ولې لوړ شول او ولې اوس بیا را پریوتل؟
چې د چینې قیمت چې کم دی د نوی یا د سلو روپو نه دې ځای ته ورسېده. دا قیمت دې وخت کې د کریک ډاون په وجه باندې سهاده پورې کنټرول کېدای شي.
قبایلی سیمې, افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړی ده. زستاسو قرب مجید بابر یم او د اسحاق امیری په مرسته دا خبري غړی تاسو ته وړاندې کوو. ورزو د سر راپور ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر و مورز هم د عامه تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د خیبر یو انتظامی چارواکي پرون د نوم نه خولو په شرط مشال لیلی او تویل چې د دروازې د خلاصولو په هدف د پاکستان د امنیتي افسرانو او افغان طالبانو پرونی خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د خیبر درې پر لار د ترانزیت مالونو ډک سلګونه گاډي ولاړ دي. ګڼ شمېر افغان مسافر او ناروغان هم د پاکستان پر خوري سر پاتې دي او له خپلو مشکلاتو سره ټکوي. د خیبر وګړي هم وایي چې د لارې بندېدو له وجې په سیمه کې کار روزګار سخت زیانمن شوی. نور تفصیل فرحات شینواری نه.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط د سپتمبر په 11مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي یو وار بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه په صفري نقطه کې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي. تورخم دروازه نن په اوومه ورځ هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او هلته مصروف تجارتی مرکز, ترانسپورت اډې, کسٹم او امیګریشن دفترونه بند پراته دي او څوک پکې په نظر ناراضي. په تورخم کې د کسٹم یو افسر د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا مهال درامدات او برامدات ودریدلي او دواړو ملکونو ته د محصولاتو په مد کې د ورځې په حساب په لکونه ډالر نقصان روان دی. د تورخم د کشالې لامله د خیبر درې په لار په سلګونه د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. زیاتره ناروغان او مسافر لنډ کوتل نه پیښور ته ستانه شوي او په دې انتظار دي چې اجازه ورکړل شي او په تورخم افغانستان ته واوړي. یو افغان وګړی نقیب الله وایي چې شپږ کلنه لورې علاج لپاره پیښور ته راوستلې وه, خو اوس د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې افغانستان ته نشي تلای او په هوټل کې ډیر په ګرانه بیا شپې سبا کوي.
بیمار عائشه جگر خراب دی, یو رګ بند دی. ډاکټران وایي دا ترانسپلان ضروري دی. اوس زما اوس بند دی, حالات خراب دی, دغلته زیات خرشه راځي. دغلته یو شپې څلور زره دی. ټول حکومتونه دا غوړم جنجال مکه دا جنجال سمدان دا افغانان دغلت رازی مجبوری زیاد دا.
فیاض شینوار دا پیخور و ترخم ترمنز تکسی موتر چلوی دا وای چه ترخم بنده دو سرا دا دوی پکار هم دیر سر شوای
سبایی روز و مخام کور تزو و بس اسینجای روپایم کار از بان راخلو نوز من چه دای طول لین پامده اغبان روان دای ترخم آمده و سوارله و بانه نور بس ویچم نشته ای الله پاک دا مشکل حل که و بس طول خلق دی غریب و خلق کار که وشی با شپاگو وزر خوز منگ دی شنوارو دی او نور دا جیکه مده او دا طول خلق بس دی روزگار دی دی واجه سره روغ دوم رف پازاب دی تکلیب دی دغه مخواغ مخان و مریضان خو بیادر تکلیب دی
پرون د ترخم حق غاړی ته مومند او شینوار ولسونو له افغان ګمرکه تر ترخم دروازې پورې لاریون وکړ او پاکستانی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دا دروازه دې د تجارت او مسافرو پر مخ خلاص کړل شي د سپتمبر په شپږمه نیټه د ترخم دروازه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کارنه منکړل او دې سره بیا دوه طرفه نښته رامنځته شوه او د ډزو په تبادلې سره یو بل ته مرګ ژوبله واړوله افغان طالبانو تور پورې کړی چې د دوی په پوسته لومړی پاکستانی امنیتي ځواکونو ډزې کړي خو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې د ډزو پیل افغان طالبانو کړی او د دوی سرکاري ودانۍ په نښه کړي د تورخم دا دروازه په تیر وختونو کې هم په بیا بیا تړل شوې او بیرته خلاصه شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو دا خو د تورخم د لارې د بندېدو حال در سم وړاندې کولو اوس د په جنوبی وزیرستان کې هم سوداګر د ګیله کوي چې د افغانستان سره په پوله د انګور ډې لارا د تیرو شاوخوا اتلس میاشتو راهیسې تړل شوې په دې ځله کې د سوداګرۍ د خونې مشر ویلي چې د انګور ډې په لار د تجارت نه کېدو له وجې سوداګر نورو سیمو ته خپل روزګار وړلو باندې مجبوره شوي دي بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي دلې ډپټي کمشنر محمد ناصر خان وایي چې په انګور ډا د تجارانو د ستونزو هوارې لپاره لاړوند ادارو سره خبرې کړي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه د یو سو تاجرونه شخصي شخړې په وجه د تیرې او تلسو میاشتې راهیسې تړلې شوې دو په دغې برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایي
تقریباً اتلس میاشتو نا په پاک افغان انګور اډا بارډر باندې دوه درې کسانو د ترانسپورټ یوه مسله جوړه کړې ده چې هغه چالیس سیار لا دلته لاګو دی د یو کس د بل په ځای باندې د بل د بل په ځای باندې ګاډي سره نیسي چې په کومه علاقه کې آرمی هم شته ایف سی هم شته پولیس هم شته او پولیټیکل انتظامیه هم شته دا یو د ډېره د شرم مقام هم دی او د پریشانۍ خبر هم ده په پاک افغان انګور اډا بارډر باندې چې د درې سو نه سوا ګاډیان به کراس کېدل افغانستان وزیرستان سیټ دا بارډر باندې سیر د کولی او دا لرګیو دوه درې ګاډي جی راځي نور دا بارډر په ټپه ولاړ دی
سیف الرحمن وزیر د پاکستان او افغان حکومت طالبونه چارواکیو ترمنځ مذاکرات حل په دا رنګ بیانوي
25 ستمبر بارډر کې دلته میټینګ وشو په دا کې زمونږ ډی سی صاحب هم وو زمونږ په دغه ډی پی او صاحب وو زمونږ هلته د بریګیډ کارنل صاحب هم وو د پاکستان د سایډ نه او د افغانستان ډېر اعلی چارواکي په دې میټینګ کې ناست وو زمونږ د چمبر مشنری هم پکې ناست وو نور یونین ناست وو په موقع باندې افغانستان سایډ نه یو دا شروع ټی دی نه وغوښته چې مزید به زمونږ ګاډي زمونږ ډرایوران بیا هلته په پاکستان کې نه ځورېږي خو زمونږ ضلعي انتظامیه او زمونږ نور چارواکو په دې کې پاتې راغلل هغه مذاکرات جان بوج کړ دی ناکامه کړل دا کاروبار د نشتون د وجې او دا کاروبار د خرابېدو د وجې زمونږ چې کوم داسې خلک وو چې سرمایه داره خلک وي هغه څوک چمن ته لاړل څوک تورخم ته لاړل او څوک خلیج ممالک ته هم لاړل او دلته خلک بېروزګاره
د انګور اډا سیمې یو سیدینکی حضرت علی ویایي چې په انګور اډا سرحدي دروازه باندې تجارت ودرېدلې په واجه مقامي خلک د بېروزګاری سره مخامخ شوي دي
دلته انګور اډا په ګډ باندې کوم ګاډي دي بالکل باندې هر شپ ټپ وی لوټ دی او کاروبار بالکل ټپ دی انګرا جو ګډ چې باندې دغه وجه نه خلک سخت روزګاری سره مخ دي موږ د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د ګډ باندې خلک روزګار جوړ کو یا د ګاډي د لارې پیسې لوشي چې لارې ولینا درمي او چې دا خلاص شي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع تاجرونه په انګور اډا سرحدي دروازې باندې ستونزې په باراکشه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی وویل
کوم چې مسله دا کرنټ چې کومې نه دا روډ متاثر شوی دی هغه تقریبا مونږ فاینل دغه ته رسیدلو ان شاء الله دا روډ بم کولاو شو دا مسله بم حل شي خو پرون پکې یو مشر وفات شو هغه دا یو جرګې والا نږدې د کور سره یو په دې وخت دغه باندې زموږ یو ورځ ځای شو دا مونږ ته خلار نه و ان شاء الله دا به یو دورځو کار دی بس
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولی باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر او ولسیار وزیر د دریو ورځو په جسماني ریمانډ اف آی اے ته وسپارل. دا دواړه د سپتمبر په 11مه د اډیالي جیل نه په ضمانت را خلاص شوي ول. په دې اړه نور تفصیل راشد خټک ناورو.
د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ محمد شبیر په 12 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر او اولسیار وزیر په درې ورځې جسماني ریمانډ اف آی اے د جرمونو پلټونکو خفیه ادارې ته وسپارل. دوی دواړه په 12 سپتمبر د اډیاله جیل نه په ضمانت خلاص شوي وو، خو د جیل نه راوتو سره په ساده جامو کې د اف آی اے کسانو ځان سره یوړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست د اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري نه درک کولو د سرګرۍ د پیښو د پښتنو د معدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي ونیول شول. د علي وزیر د وکیلانو د ډلو یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ د بیان نیول کېدو په اړه مشال رډیو ته وویل.
پښتون ژغورنې غورځنګ په ملګرو باندې اسلام آباد کښې درې مقدمې درجې شوې وې. په درېسرو مقدمو کښې د ټولو ملګرو ضمانتونه وشول. پرون ماښام د اډیاله جیل نه علي وزیر، ولسیار وزیر، بادشاه پښتین، کامران خان، نورزاده خان چې کله ریا شول جیل نه راووتل، نو علي وزیر او ولسیار وزیر بیرته د اسلام آباد اف آی اے له خوا نه ګرفتار کړل شو او په یو بله مقدمه کې دوی چارج کړل.
په علي وزیر او اولسیار وزیر سولرمه مقدمه د اف آی اے لخوا د سایبر اکټ لاندې درج شوې ده او په دوی تور لګول شوی ده چې په ټولنیزو رسنیو د پوځ او د ملک د نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي. علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور غړي دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. بلخوا د علي وزیر وکیلانو په اسلام آباد هایکورټ کې هم د ده نیولو خلاف اپیل کړی دی. د هایکورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب پولیس ته حکم ورکړی دی چې د علي وزیر خلاف د ټولو مقدمو ریکارډ یې عدالت ته وړاندې کړي. د دې اپیل اورېدنه به په 13 سپتمبر کېږي. د علي وزیر د بیان نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي عطاالله جان مشال رډیو ته وویل.
آئین موږ له دا آزادي را کړې ده چې تاسو د خپلې رایې اظهار کولی شئ، تاسو جلسه جلوس کولی شئ، که ستاسو سره کوم ظلم کېږي نو د هغې خلاف غږ پورته کولی شئ. اوس زه نه پوهېږم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو ګناه څه ده چې په یوې پیار کې د هغو ضمانت کېږي نو دوی په بل کې ګرفتاری، بیا کله ججان په چوټیانو باندې ځي. داسې یو عجیبه حالات جوړ دی چې دلته خو د لاقانونیت انتها ده.
د یادونې وړ ده چې په 13 اګست د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي، خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بندې کړې او د غورځنګ غړو د اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د ټانک ضلع بیټنی خام مشرانو نن پرون عمر اډه سیمه په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه په خپلو سیمو کې د امن د حالات ښه کولو غوښتنه کړې ده. د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات ښه کولو لپاره پوځ، پولیس او مقامي انتظامي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیټانی قوم مشرانو سپتمبر په 11مه د عمر اډا سیمې په جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د خپلې سیمو امنیتي حالات ښه کولې غوښتنه کړې ده. د بیټانی قوم یو مشر ملک پتو بیټانی د امن جرګې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
سره عمر اډا ټانک شي د آل بیټنی جرګه وه چې په دغه شي مشیرانو سیاسی سماجی خلق کو شرکت وکړای په زرونو تعداد و چې ډیره موده وسو چې دا ټانک او سرا د بیٹنی ډیره چې کومه ده په دغه شی ډیره بدامنی ده یو طرف ته طالب له طرفه نقصان ملاویږي بل طرف ته سرکار له طرفه ملاویږي لکه تیر ورځ موږ یو زنانه ماډر کولې باندې ولګېدا اپرونه په شهادت ورسېده نورې موږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دوی مان شي د سولې د امن ضرورت ده دوی ته سوال ده چې دا امن حاصله دې وکړي هر طرف نه موږ حکومت نه د امن غوښتنه کوو دا موږ پکه فیصله کړې ده چې کلي کورونه چاته بالکل نه خالي کوو احتجاج به کوو درنه به ورکوو د امن غوښتنه به کوو خو وطن علاقه به ورته خالي نه
د ټانګ ضلع بیٹانی قوم امن غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو چې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹانو خپله جرګه کړې وه بیا د هغې یو نمایندہ وفد جوړ شوی 20-25 کسان چې هغې بیا راغل ما دفتر ته چې هغې دا خبره کوله چې دلته کښې مونږ امن غواړو د امن دپاره چې مونږ کم طرف ته ځونو په هغې کښې مونږ د حکومت ملګرتیا غواړو هغې کښې بیا هغې دا خبره کوله چې دلته کښې چېرته څه ماټر ګولۍ را شي نو هغه ماټر ګولۍ اکثر په آبادۍ باندې ډکي نو د هغې د وجې نه دلته کښې د جانی او مالي نقصان خطره وي نو بهرحال په هغې باندې مونږ بیا کوم دلته کښې فوجي واکمنان دي د هغې سره مونږ جرګه ور ولېدله هغې ورسره خپل خبرې اتره وکړلې دوی ورته خپل خدشات بیان کړو او هغې ورته خپل خدشات بیان کړو او په دې کښې ورځ دوه ورځې ټایم پکښې مقرر شو د هغې نه پس بیا جرګه کېږي او یو مشترکه لایحه عمل به ورته انشاءالله جوړېږي د سیمې کښې د فوج او پولیس څرنګه انتظامیه چې دلته کښې د امن دپاره چې مونږ څومره کوشش کوو چې دلته کښې امن را شي مونږ خوشا علاقه کښې ټول ایریا کښې
د ټانګ بیٹانی قوم مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه نه کړل بیا به د سیمې اوسېدونکي و په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
اردل کو د سواد قامی جرګې غوښتنه کړې چې سواد کې د نامنه ختم کړې شي نن او د خلکو په ځمکو د حکومت سیکشن څلورم نه لګوي او د سواد موټروی سړک دی په زری ځمکو په ځای د سیند په غاړه جوړ کړی شي د جرګې غړو نن په منګوره کې خبري غونډې ته دا خبرې کړې تفصیل نیاز احمد خان راکړي
په منګوره کې د سواد قامی جرګې ګڼ شمېر مشرانو پریس کلب کې خبري غونډې ته ویلي چې سواد کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي دوی وایي چې د تیر په رنګ به سواد قامی جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې په تاڼو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپې وهل او درې ایم پي او تر سولې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کېږي چترال کې دا یا دلته په تاڼو باندې ډزې کېږي یا چاکین کېږي مونږ دا وایو چې ذمهوار خلک چې د دې څوک دي سرکار که هغه ملټری والا دي که سویلین دي د دې د فوراً نوټس والي ملک کې د قانون عملداري مونږ غواړو دهشتګردي په هیڅ صورت نه منو دا خبره ورته کوي یوه دا ده دویمه خبره دا ده چې د سواد خلکو ته دا وایو چې که دلته بیا څوک زورور په مونږ باندې دهشتګردي مسلط کوي د هغې په خلاف په پاڅون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروري هغې ته به تیاری نیسي درېیمه دا ده چې مونږ وایو سواد کې که ځمکې د سرکار په کاري هغه به په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سواد خلک یې ورکوي د سواد چې کومې قیمتي ځمکې دي دا دې نه بربادوي
د جرګې یو بل مشر حاجي زاید خان چې د سواد هوټل ایسوسیشن مشر هم دی وویل چې تیر لنډو ورځو کې هدفي وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا هلو ځلو په اړه دې حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضح کړي
په پیزاګډ کې واقعات وشو په کار دا ده که دا دهشتګرد سهولتکار هر څه چې دې باقاعده پریس بریفنګ ورکړی پریس ته دا دا څیزونه پټول نه دي په کار دا قوم ته ښکاره کول په کار دي چې څه واقعیت کېږي او سړی اوچت کې او بیا څلور پنځه ورځې وروسته پرېږدي د ده څه قصور دی په څه کې تا نیولی بس چا اوچت کړی او چا پرېښود نو دا داسې قسم چې واقعیت کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنټ پیلاوي دې نه او دا بیا بهر ته نیګیټیو پیغام ځي څوک نه راځي نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمونږ ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول ځي چې هلته کښې په ګټو باندې په هر ځای باندې تورې کې ٹی ٹی پی او د هغې وجود ځکه چې دا لیکي نو څوک به یي که نه پیریان خو دغه نه لیکي نو دغلته کښې پولیس څه کوي دغلته کښې انټیلیجنس ادارې دي فوجیان ناست دي هلته کښې ځای په ځای هغه کم ډیوټي کوي په کار دا چې دغه ایکسپلایټ کې دغه خلک معلوم کړي د کالام خو محدود خلک دی
د جرګې وایان احمد شاه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې حکومت د بعض ځایي خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د قومي جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت نه دا کیسه را روانه ده، بلکې د تېر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرضې کړي دي او په هغو به سیکشن فور لګوي یا د موټر وی دا کومه قصه چې ده. نو مونږ د سواد خلک د موټر وی خلاف نه یو، خو مونږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو دا کوي، تاسو په هغې باندې جوړ کړئ. نو د خلکو دا زریز مکې د خلکو مقبرې دي، باغونه دي. په سواد کې خو دغې له خلک راځي چې دا سپا اوبه دي او دا باغونه دي او دا ښکلاګانې دي او دا ځنګلې دي. تاسو ځنګلې تباه کړئ، تاسو د سیند برباد کړو، تاسو د خلکو زریز مکې ونیولې، نو سواد ته به خلک ټوریزم له سره راشي. زموږ خو د سورس آف انکم هم دغه دی. نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چې یاره تاسو څنګه چې د خلکو نه تپوسونه وکړئ، دا کینه وي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړئ.
په سواد کې تیر سو میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوي. وروستا د ملم جبه ټلګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوی. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړ شول. په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سواد موټروی او د خلکو ځمکو سیکشن څلورم په اړه بیا بیا ضلع انتظامیه او تیر صوبایي حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د ګرانې له لاسه پریشان دي، په ورستو کې د چینی یا بوري بې هم لوړې شوې دي. حکومت ویلي چې د چینی د ذخیره کوونکو کاروبارانو پر ضد عملیات پیل کړي او نرخ یې بیرته ټیټ شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل وسیم سجاد نه وو.
په پاکستان کې د خوراکي شیانو ګرانۍ د اولس ژوند سخت اغیزمن کړی. اولس وار په وار د ګرانۍ پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. په روانه میاشت کې د یو کیلو چینو بیا د 250 نه هم برتللې وه، خو حکومت دعوه کوي چې د چینې په قیمتونو کې زیاتی کوونکي کاروباریانو پر ضد یې کریک ډاون یا سخت چلن شروع کړی دی. خود پیښور محمد علی شاه د چینې د قیمتونو نه مطمئن نه دی. نوموړي د سپتمبر په یو لسمه مشال ریډیو ته وویل
حساب د جبل ما په 500 روپۍ داړی راغله، په سار له چې لاړل نو ما ویل په 900 دي، په دریم سا ویل په 1000 روپۍ دي. دا د غریب سړی د اغستو نه وه ضروره سره خیال دی چې 500 روپۍ باندې ټول سړی کار کوي، نو هغه به وایلي څه ولاه کو وایلي. زیات داسې خلک دی چې هغوی چې کوم دی دا شی په خپله ګران کړی دی.
کله چې مشال ریډیو د چینو د قیمتونو معلومولو هڅه وکړه، نو معلومه شوه چې په پیښور کې د یو کیلو چینو قیمت هفته وړاندې د 250 روپو نه ډیر وو. خو د سپتمبر په یولسمه د یو کیلو چینو نرخ په بیلابیلو بازارونو کې د 130 نه تر 200 روپو پورې دی. په پیښور کې صحافي او شنون کې لحاظ علي د چینو د زیاتو قیمتونو وجه مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
زبد مرغه دی وخت کې هم د چینی په لوی پیمانه باندې سمګلنګ روان دی. زمنګ د ادارو ته غلط ریپورتونو بے پہاغی کے دا شوگر مل مافیا او بے ورپسې زمنګ د ادارو د کمزورو د لاسه دا وجوهات دي چې د چینې قیمت چې کم ده د نوی یا د سل روپو نه دی زې ته ورسېد. دا قیمت دی وخت کې د کریک ډاون په وجه باندې ساده پورې کنټرول کې دی شي، خو واپس پر زې ته نشي راځته. خو دا غي غټه وجه ده دا چې تقریبا د تیرو سلويخ تو کالو موږ د حکمرانانو ریکارډ راوالو. نو زمنګ کابینه کې بعد درې یا څلور وزیران داسې وي چې داغي نیغ په نیغه با د شوګر مل مالکان وي یا د شوګر مل سره تړلې وي. ښکاری داسې چې دا مافیا وسم موجوده ده، دا تیر وختونو کې موجوده ده او دا په راتلونکي وخت کې هم موجوده.
حکومت وار په وار دا خبره واضح کړي چې د چینو د مافیا پر ضد یې قانوني کاروایی شروع کړي او تر دا دمه د چینو په ذخیراندوزۍ کې ککړ په درزنونو کسان او په سوونو ټنونه چینی نیولي. دا په داسې حال کې دا چې د پنجاب نگران حکومت د سپتمبر په لسمه په لاهور های کورټ کې د اغسټ آرډر پر ضد درخواست جمع کړې، کم چې د شوګر میلونو یا د چینو د کارخانو په حق کې ورکړل شوی و او حکومت د چینو د نرخ ختم کولو څخه منع کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس ته د خبرونو لاندې وړاندې کو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر و مورز هم د تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د خیبر یو انتظامی چارواکي پرون د نن خوډلو په شرط مشال لیلو ته وویل چې د دروازې خلاصولو په هدف د پاکستان امنیتي چارواکو افغان طالبانو پرونی خبرې بے نتیجې پای ته رسیدلې. د تورخم لار د سپتمبر پر شپږم د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ تنخطې وروسته چې مرګ ژوبلې هم اړوله وه وتړل شوه. د کوز جنوبی وزیرستان تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور ډې لاره د تیرو اتلس میاشتو راهیسې بنده ده او د دغې له وجې د دوی کار روزګار سخت تاواني شوی دی. د جنوبي وزیرستان د سوداګرو د خونی مشر سیف الرحمن وزیر نن د سپتمبر په دولسمه مشال لیلو ته وویل چې دغه تجارتي لاره د ځینو تاجرانو د ترانسپورټ د یوې شخصي مسلې له وجې بنده ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر نن د درې ورځو په جسماني ریمانډ د پلټون وفاقي ادارې ته سپارل شوی. د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ نن د سپتمبر په دولسمه د وزیر او د پی ټی ایم یو بل غړی ولسیار وزیر فایې ته د نورو پلټنو لپاره وسپارل. د مندنۍ او کوزي کورمې مشرانو پرون د سیمې تر درې سوه زیات سرکاري سکولونه وتړل. دوی وایي حکومت په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ په یقیني کولو کې ناکامه شوي او ځکه نو د احتجاج په توګه یې تر نامعلومې پوری د سکولونو د تړلو پریکړه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچرډ بینټ په خپل کلنی راپور کې په هغه هیواد کې د بشري حقونو حالت په تیره پر خرو د طالبانو محدودیتونه د سختې اندېښنې وړ بللې. په ایران کې حکومت د ګڼو پوهنتونونو د زده کوونکو د سازمانونو د تړلو خبرداری ورکړې. ایرانی حکومت دا اعلان په داسې حال کړی چې هلته تیر کال د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره کیږي. خبرونه متحده ایالاتو موافقه کړې چې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ایران شاوخوا شپږ میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې آزاد کړي. امریکا تر اوسه د دې پیسو دقیق اندازه نه ده تایید کړې چې د معافیت خبرې ورکړي او ټینګار کوي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ګڼو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا شپږ میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د معافیت سند لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې پیسې به قطر ته او بیا ایران ته واستول شي. ایرانی او امریکایي چارواکو په 13 اگست میاشت کې ویلي وو چې دوی د تهران د ایوین له خطرناک زندان څخه د دې ایرانی الاصله امریکایي وګړو د خوشي کېدو او کورنۍ حبس ته د هغو د لیکت په مسله کې موافقه ته رسیدلې دي. متحده ایالاتونو هم د 15 ایرانی بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. تهران پرون یادونه وکړه چې دا تبادله ښایي ډیر ژر عملی شي. له دې بندیانو څخه درې تنه سیامک نمازی، عماد شرقي او مراد تهبار پیژندل شوي دي، خو د دوو نورو د نومونو په اړه څه نه دي ویل شوي. کورنۍ حبس ته د امریکایي بندیانو د محدودولو په اړه ویل شوي دي چې دا کار د یوې لویې معاملې په ترڅ کې شوی او په جنوبي کوریا کې تر 1 میلیارد ډالرو پورې د ایران د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل هم یو برخه ده. متحده ایالاتو تر اوسه د هغو پیسو د دقیقې اندازې له تاییدولو ډډه کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی او ویلي دي چې دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې نه دي. دوی دا هم ویلي دي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. د ایران جګپوړو چارواکو تیره میاشت وویل 15 امریکایي بندیان به تر هغه مهاله چې شرایط برابرېږي په ایران کې پاتې وي. د راپورونو له مخې په شرایطو کې د امریکا له زندانونو د یو شمیر ایرانی بندیانو خوشي کېدل هم شامل دي، خو د دې ایرانیانو هویت نه دی افشا شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په جنوبي کوریا کې د دې هیواد کنګل شوې شتمنۍ به پر روانو څو ورځو کې آزاد شي او د بندیانو تبادله به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. خو ویاند ناصر کنعانی دا یادونه هم وکړه چې دا دواړه مسلې ارتباط نه سره لري. په همدې ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې بلینکن تیره اونۍ هغه سند لاسلیک کړی دی چې نړیوالو بانکونو ته په جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل شوې شتمنۍ د معافیت خبر ورکوي او په دې برخه کې کانګرس ته هم یو یادښت استولای دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال لريو ته وګي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د خپلو ظالمانه او ځپونکو پالیسو لاس واخلي، هغه پرون یې د بشري حقوقو شورا په 45مه ناسته کې خبرې کولې. وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقونه نقض کړي او د هغوی د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی او وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک، پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه، د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي، په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي، په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلی او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل دا حالت به د افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. له دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتیناتزن وویل هیڅوک نشي کولای چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتیناتزن د روان کار کې د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ایل جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقونو شورا د 45مه غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایټالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټول غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقونو تر نقض له امله فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپټمبر 11مه پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر 6مه دوام وکړي. تمه ده د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنی راپور هم وړاندې کړي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشالډو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال لري ته وګورئ. په کراچۍ کې په تیرو درې ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 2550 ته رسیدل. د افغان کډوالو وکیل منیزې کاکړ پرون د مشال لري تر په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیسو هغه افغان کډوال هم گرفتار کړی چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. دا غي په خبره لته د نیول شو کډوالو څخه یو څه ډیر شي پرون عدالت ته وړاندې شوی. نور تفصيل نیاز علي خان راک.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ اډوکیټ د ستمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویلي په تیرو دوه ورځو کې 255 افغان کډوال پولیسو د اسناد نه لرلو په تور نیولي دي، خو زیاتره هغه افغان وګړي دي چې قانوني اسناد لکه پی او آر کارډ او نور اسناد هم لري.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ضد باندې چې پولیسو کم آپریشن شروع کړی، تر 250 زیات افغانان نیول شوي دي. عدالت ته پیش کړل. زموږ اطلاعاتو مطابق د افغانانو د نیولو د لړۍ لا دوامداره ده.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې نیولې شوي کسانو کې زیاتره د ستمبر په 11مه بیا عدالتونو ته وړاندې کېدو وروسته زندانونو ته استولې شوي دي او ځینې وس د پولیسو په بیلابیلو تاڼو کې بندي. بلخوا د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو د ستمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویلي د ښار په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 250 زیات افغان کډوال د اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او په راتلونکي کې به هم دا لړۍ روانه وي. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوالو د کیمپ مشر ګلودین بیگ بیا مشال ریډیو ته ویلي په لومړي ځل د کډوالو د کیمپ دننه پولیسو کسان نیولې دي او د نیولې شوو کسانو شمیر تر 300 نه زیات دی.
پرون علي خو په کراچۍ کې سن کې پر د کراچۍ کې په اسراغوټ کې قید آباد کورنګي لاندې بنارس مجر کیم د کومه تانېګان کې نیول شوې د افغانانو پیور کارت پنما په نادرک رجسٹر دی، ایس ایس سی کارت پنما په نادرک رجسٹر دی، د کسانو نیولې دي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش کډوال وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ په دغه افغان کیمپ کې میش یو افغان کډوال اویا کلن عبدالغفار خان وایي له تیرو دیشتو کلونو راهسې د پاکستان په بیلابیلو افغان کیمپونو کې ژوند تیر کړو. نوموړی وایي پولیس یې نسي که قانوني اسناد یا کارډونه ورته ښکاره کوي، بیا هم پولیس ترې پیسې اخلي او
پولیس د خواسي خم خلک وس نن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کاټ هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم پغه سر باندې نیسي پیسو د پاره نیسي. دا مجر کې خلک دي، ټول غریب خلک دي، خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای. هلته پولیس والا ونیسي، پولیس والا نور تنګي سره.
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړې چې افغان کډوالو څخه یې پیسې اخیستې. پولیس وایي چې یوازې هغه غیر قانون افغان وګړي نسی چې دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزئی د ستمبر په 10مه په کراچۍ کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې وفاقي حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د دې ترڅنګ د سن گورنر کامران تسوري هم د ستمبر په 11مه په کراچۍ کې ویلي وو وفاقي حکومت د غیر قانون افغان وګړو د ویستلو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې پولیسو او نورو ادارو ته ټولې لارښوونې شوې دي او پولیس د غیر قانون افغان وګړو پر ضد کریک ډاون پیل کړې دي او دا به دوی دوامدار ساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې 900,000 رجسٹرډ افغان کډوال میشتي، خو د 4 نه تر 5 لک پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي، تر اوسه څه فیصله نه ده شوې، خو هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هواره کړل شي.
حکومت سره په رابطه کې دي او د سفران د وزارت طرف نه د 2 کالو سفارشات کړي دي وفاقي کابینه ته، او دې نه علاوه هم سفران وزارت انټیریر منسټری ته او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي.
بلخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل عبدالجبار بیا وایي په کراچۍ کې په تازه ورځو کې د افغانانو نیولو وروسته د سن گورنر، وزیر اعلی، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته په دغه اړه خط استولې دي چې افغانان دې نه زوروي او د هغو د نیولو لړۍ دې باید ودرول شي. په کراچۍ کې تیر کال د 2022 راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غیر سرکاري سازمان کتاب دوست مشران وایي د خار داسې ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې سکولونو ته نه ورځي او په لارو کوڅو کې لوبې یا کارونه کوي او یا خیر غواړي. یاد سازمان وایي چې په تیرو لسو کالو کې په لسګونو داسې ماشومانو ته روزنه ورکړې ده. دوی دا هم ویلي چې دا مهال ورسره شاوخوا 2500 ماشومان داخل دي چې پکې زیاتره جینکۍ دي. نور تفصیل په پیښور د پیښور نه شبیر احمد جان راکړي.
پیخور کی کارکن کی غیر سرکاری سازمان ایسوسیشن آف بزنس پروفیشنل ایگریکلچر ویمن یا د کاروباریانو او زراعتو سره تړلې پیښور زنانو سازمان چې د کتاب دوست سازمان د سوری لاندې کار کوي وایي چې تیرو لسو کالو راسي هڅه کوي چې د ښار په لارو کوڅو کې ګرځېدونکي ماشومان یا سټریټ چلډرن په داسې ډول روزنه وکړي چې په خخ سکولونو کې بیا خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د ټولنې ښه وګړي هم جوړ شي. د یاد سازمان مشر جسټس ریټایر وجیه دین مشال لیډو تا پدې باب لوای
موږ سره سکولونه دی اجاله سکول مو وتوای آی کې داو چې د خپل ماشومان ته بیسیک اخلاقیات خوایو. ډیسپلن څه شی وی؟ صفائی ولې ضروری ده؟ بیسیک اخلاقیات دا زموږ مقصد دی چې ماشومانو کې هم او نورو
دی وای زیاتره هغه ماشومان داخلوي چې یا یتیمان وي او یا دیاړې کوي او د غریبۍ له وجې سکولونه تلو وس یا موقع نه لري. د سازمان لاندې کارکونکو سکولونو کې زنانه استاد شاکر اگل وای چې بغیر تنخواه دلته د سو کلونو سره کار کوي او موجوده وخت کې د جنکوز د کونکو شمیره ورسره سیوا شوې ده او اوس نور هم مخ په زیاتېدو ده.
لنټرلی موږ ماشومان ته سبق خایو چې چلډرن چې دی نو دی لاس موږ بیسیک ایجوکیشن ورکو دی د وجا دی ماش سپیشلی د جنکو چې کم ایجوکیشن دی هغه ډیر زیات اوس مخ کې روان دي او شروع کې موږ د ماشومان په ستللو موږ د دې پیرنټس کنوینس کول چې تاسو راشي او د ایجوکیشن لږه کې اوس حالات بالکل اپوزیت شو. اوس پیرنټس راځي هغه موږ ته ماشومان کې نه او هغه موږ ته وی چې دی باندې داسې تیاری وکړي چې دی د خص کولونو ته لاړ شي یا هی پلار کار نه کی یا مزور وي یا یتیمان وي یا ډیلی ویجز باندې داسې کار کی چې هغه فیسونه نشي افورد کولای. تاسو ته سر پته ده چې نن سبا د فیسونه ډیر زیات دي.
دوی سره په سلورم ټولګي کې زده کړې کوونکې آسیا وای چې د گاونډي هیواد افغانستان سره تعلق لري او د مور پلار یې وسنو چې په دوی سبق وایي خو اوس دلته تر سلورم جمعات راو رسیدا
کلاس 4 کې سبق وایم. ما تعلیم مور پلار سره پیسې نه وی ډیر غریبانو نو ځکه ما 2 پوری کلاس 2 پوری ما سبق ویلی نو هغه نه پس مور پلار می ډیر غریب شو کار نه کو د زړه تکلیف بس مونږ کې نه سکور و نور ما وای ما سره پیسې نشته بس هغه نه پس نو د سکول فیس ډیر کم نو ما پلار ته ډیر زارې کړ چې خیر دې ما ډیر شوق دی سره ما پکې واچوي بس پلان می ویلی زه صحیح ده زه خور می اوس دغه مو کار کوي او هغه پیسې ګټي ما فیس اوس خور ورکړي
کتاب دوست غیر سرکاری سازمان په پیښور خار کې د اوجاله په نوم سکولونه خلاص کړي چې نور صوبو کې هم کار کوي. خو دوی وایي اوس بدوی دا د خیبر پښتونخوا نور ضلعو ته په خصوصي توګه نوې شاملې شوې قبایلي ضلعو ته هم د غزولو اراده لري. په کال 2021 کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته ویل شي وو چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لخوا تر سره شوې سروې لمخې په صوبه کې د 15 نه تر 16 کالو پورې هغه ماشومان چې عمرونه د سکولونو تلو دي 4.5 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر دي چې پکې 2.9 میلیونه جنکې ماشومان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا ده
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مندنۍ او کوزي کور می مشرانو د احتجاج په توګه د دې سیمې تر 300 زیات سرکاري سکولونو تړلې دي. مشرانو اعلان کړی چې په کوم کلی کې چایو سکول خلاص کړ نو پر ضد به د قومي تړون له مخې اقدام کوي. د ځایي مشرانو په خبره حکومت د دوی په سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني نه کړه نو ځکه دوی مجبور شول چې د احتجاج په توګه سکولونه وتړي. مشال ریډیو د سپتمبر په 11مه هڅه وکړه چې په دې مسله د کور می د تعلیم د محکمې د مشر دریض معلوم کړي خو هغه موږ سره خبرې ونه کړې. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزین.
مشران راغلی وو تلای سکول ته واچوله او په قاعده آرډر وکړو چې پورې موږ ته نوی ویلي سکول به نه خلاصو. دا دي مشومان روان
دا خبرې د مخړنی سکول چوکیدار د عبدالباری دي چې د خوانزي بندولو فیصله ور باندې پر مسلط کېدلو خپل مشرانو ته د ویډیو لاري کړي. د ګلپورز نه آواز د مخړنی بلکې په کوزا او منځنی کورمه کې موجود نور سکولونو ودانو ته هم تاله ور اچول شي بری. په سیمه کې د کمی مشرانو کمیټې دا فیصله کړې چې کچا سکول پرانستلو نو څلوي خلک روپے به جرمانه کول شي او د هغه کس کور به هم سوځول کېږي. تر دې پس په یاد دواړو تحصیلونو کې د زنانو سلو سکولونو په شمول 340 د ښوونځي بند پاتې شوی. د کمی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وایي سکولونه د احتجاج په توګه بند کړي. حکمتیا زیاتوي لا څلور میاشتو غیر حاضر استادان بیرته پر خپل ډیوټیانو د راوستلو مطالبه بل اخیره د نه منلو پر دې عمل کې دوی سکولونه تر نامعلومه وخت پورې د بندولو فیصله کړي.
جرمنی هم مقرر شوې دي. موږ د حکومت ته اپیل کوو چې د لوور کورم او د سنټر کورم کوم مطالبات د فورن منظور کړل شي.
په څلورم مې د بره کورمې په تریمنګلو کې شیا استادان تر وژل کېدل او پس شاوخوا 200 استادانو په سنمیشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د دند لپاره د بدو حالاتو په خاطر لا ورتلو انکار کړي. تر هغه فیصله پس په کورما کې یوشمه سکولونه بند پاتې شي او ځینې نور د استادانو کمی له مسالې سره مخمخ شوی دی. د منځنی او کوزی کورم خلکو سواره په سکولونو کې د استادانو غیر حاضری مسالې ته د حل لار کتل لپاره احتجاجونه وکړل خو پامورته ورنه کړی شو. د پړه چمکنی محمد شفیق مشال لډیو ته وایي حکومت دې سکولونو ته استادان راولي او کدا ممکن نه وي نو لنور زینو دې ورته را بدل کړي او کدا سه هم نشي کوله نو پر پی ٹی سی فند دې نوی برتی وکړی شي.
تنخواونه د مو په سکولونو باندې خالي او دلته ډیوټیونه نه کوي. حکومت یو پولیسه باندې د هغه چې ازیت او باندې ځنه بدلون کړی دی خدا ایمو د منځنۍ او د کوزنۍ قومي مستقل حل نه دی.
د برکور می په نورکی کې د ګدو سیمې یو تن چې کلا نامعلوم کسانو وژلو نو پر دې عمل کې ځنی بلواګر د برکور می په تریمنګل کې سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور د شیا استادانو په شمول وتنو وجلو. تر هغه پیخي پس حکومت سکولونه بند کړل لاریو تړلې او پر موبایل انټرنیټ بندې زولا غولو. کچو هم د سیمه حالات بیرته د معمول په لور تر راتللو پس حکومت ټول بندیزونه اوچت کړل خو استادان لا هم خپل ډیوټیانو ته نه دی حاضر شوی. بلخوا په دغه مقتا د تعلیم محکمې ظلم شر سلطان محمد خپل دریز را نکړو خو د منځنی کورمې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو ته ویل د کامی مشرانو کمیټه سره د استادانو غیر حاضری پر مسله سوزل مذاکرات وکړل خو کامیابی ورته په لاس ورنه رغله. د بلدیاتو چیرمن دا هم ویلي پر 12 سپتمبر یو ځل بیا کامی مشرانو رابللي چې ورسره پر پاتې مطالبو اتفاق ته راوستلو پس کولونه به بیر تخلاصول شي.
کومره هم کمیټي ممبران دي مشران دي دوی سره بناست کیږي او کومره پرمختګ شوه دي دا به موږ دوی خبره او کوشش کوو موږ دا وی چې دا کوم احتجاجي لړې ده د سر تور سي کې او د دوی څخه د خلکو مطالبات دي اخم اډریس او دا ټول مسلې د دوی ختم شي.
د منځنی او کوزي کور می پسکولونو کې دا وخت 50000 د کونکو ته د سبقونو ورخدل لپاره د شپږ استادانو خدمتونه تل صدې. د سیمې پسکولونو کې لا کلونو رئیس د نیم سو څوکې د استادانو خالدي په سرکاري خوانزیو کې تعلیمي حل ځلې تر هغه نور متاثر شوي چې شیا مسلک سره تعلق لرونکي شاوخوا 200 استادانو لخپل دندې انکار وکړلو. کچو هم په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله پر پی ټی سی فند نوی برتی په کولو بلې کړی شي خو مستقل حل پر خپل څوکو اخستل شوی کسان بیرته راوستلو او یا د هغه پر ځای نور ورته د رابدلولو په صورت کې ممکن دی. طارق ورکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کال کې ډیری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څه وکړي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو کز امنگ بچی مریدا بیو گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نہ دوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټول مال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
مشال ریډیو ته وګی د مومندو د خوایزو او بایزو سیمو په ګډون د امبار تحصیل د یو شمیر سکولونو زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د هلکانو جنکو په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي. په دې لړ کې نن د امبار د یو سکول جنکو د استادانو د نشټوالي خلاف احتجاج هم کړی دی. دوی زیاته کړي چې د استادانو د کمی سره وخت قیمتي وخت ضایع کیږي. بلخوا د مومندو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په روان کال کې به 15 استادان په عارضي توګه برتی کوي. نور حال شانواز ترګزینه.
دا یو هغه ماشومه ده چې په کوتاتره پرایمری سکول کې سبق وایي، خو د ګرمۍ د چوټیانو وروسته د سکول یوازینی استاد نه ده ورغلی. او دا بیا د بهای ډاک د سکول هغه ماشومان دي چې په سکول کې صرف دوه استادان دي او د نورو کمی دی. دوی دوه ورځې وړاندې احتجاج کړو او د حکومت غوښتلی د استادانو کمی باید پوره کړي. کوتا طرف د امبار تحصیل برخه ده او بهای ډاک د خوایزو تحصیل سیمه ده. دغه دواړو تحصیلونو کې کوم هاي یا تر لسم سکول نشته. د کوتا طرف د سکول جنکو شمېره تر د 200 پورې ده او د سکول د ځمکه مالک عزت خان ملک مشاد رډو ته وویل دوی تعلیم محکمه د کمشنری انتظامی د خیبر پختونخوا صوبې د داخله چارو دفتر او تر دې چې څوک هم د دوی سره ملاویږي ورته درخواستونه ورکړي چې استادان پوره کړي. د سکول ماشومان جنکې د دسمبر په 12مه د سکول بهر ناشته وي. هغه تل تور سره د سیمې یو سپینګره بوستانه جه هم موجود وو.
او زمنګ هغه سکولونه دغه څه خوشی پراته دي. خو زمنګ عمل ده چې یو بچی برتی کیدو والا سر انتهایی دغه نشته دی، سر لار نشته دی. نو د دې د پاره د حکومت ته دا ځون چې د زمنګ وطن پاسمنده دی او د خدای د رضا د پاره چې کما نو زمنګ دې خلکو چې دې سرکاري تور کومه کوشي.
د بهای ډاکسیمه د خوایزو تحصیل برخه ده. دغه تحصیل د ډیورنډ کرښه سره نږدې آباد دی. د بهای ډاک د سکول د شپږم ټولګي ماشومان غوښتل دوی ته د استادانو کموخت پوره کړی شي.
تر استادان را کړی شي مونږ ته په میډل کې دوه استادان دي. مونږ ته کم پیریډ وایي. مونږ ته د ساينس انګلیش د وغیرہ پیریډونه مونږ سره استادان نشته.
د محمدو د تعلیم محکمې مشر لیاقت خان سره مشاد لري رابطه وکړه، خو هغه په دفتر کې موجود نه و او شخصي ټلیفون یې هم بند و. د دفتر چارواکو مشال ریډیو سره دروان کال دپاره مانه د 2023 او 2024 دپاره هغه لیست شریک په کوم کې به چې 15 استادان د یو کال دپاره عارضي اخستی شي. دغه لیست تر مخې په ټول خوایزي تحصیل کې 3 استادان د پرایمري سکولونو دپاره او 15 استادان د امبار دپاره د اخستلو منظور شوي. د کوتا طرف د سکول د یوازنی استاد د حاضرۍ د یقیني کولو دپاره د جنکو په غوښتنه مشال ریډیو د کوزه محمود تحصیل ناظم نوید خان مومن سره رابطه وکړه.
کوتا طرف دا چې کومه ایشو ده د ماشومانو د سکول د ټیچرانو حواله سره، نو دغه زه اوس فوري تور خبر شولم. زه فوري تور د دې چې کوم فیمیل ډی یو ده هغه سره خبره کوم. او دا سکول الریډي منګه په 13 ایډی پی کې دا میډل دی هاي تمنګ اپګریډ کړی دی. نو لکه مطلب دا چې دا هیڅ قسمه دا دې کې څه د کمپرومایز خبره نشته دی چې کوم ټیچرانی دي هغه چې د هر ځای دي خو دې ماشومانو ته به مطلب دا چې ځان اویلیبل کوي خپل حاضري به یقیني کوي.
تعلیم محکمې د چارواکو خبره په ارضي بنیاد اخستل کېدونکو استادانو لپاره صرف 15000 روپۍ تنخواه د میاشتې ملاویږي او د نوکرۍ موده به نه میاشتې وي. چارواکو دا هم وویل دغه تنخواه به استاد ته د پی ټی سي معنی د پلار او استاد کونسل په نوم فنډ نه ورکیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو